تاسو په خپل ژوند کې لري هر هغه څه چې لري هغه ته ارزښت ورکړي، د هغه نعمتونو شکر وباسي، او د خپل ورتیاو او ځانګړتیاو په حق له مثبت فکر وکړي. د نورو د تجربو څخه، د نورو کسانو د بریاو څخه تاسو کوشش وکړي چې یو څه زده کړي، او نه دا چې تاسو خپل ځان د هغو سره مقایسه کړئ. د پرتله کولو پر ځای تاسو څه کولای سئ؟ راځه د دې پر ځای چې تاسو خپل ځان پرتله کوئ، خپل ځان مقایسه کوئ، د هغه پر ځای تاسو ځینې کارونه سرته ورسوئ تر څو د دغه بې ځایه یا د غیر ضروري مقایسه کولو څخه تاسو لیرې سئ. مثلا تاسو خپل پرمختګ وڅارئ، هغه تیروتنې یا هغه بریاوې چې تاسو لرئ د هغه ارزونه وکړئ، هغه وګورئ چې تاسو څومره تیروتنې کړې دي او څومره بریاوې مو لاسته راوړې دي. بیا وروسته خپل د پرمختګ لپاره کوشش وکړئ، خپل ځان ومنئ، هر هغه څه ستاسو په وجود کې ستاسو تاسو هغه ته ارزښت ورکړي، هغه نیمګړتیاوې چې تاسو لري هغه نیمګړتیاوې ومني، او خپل ژوند ته تاسو درناوی وکړي. او دریم دا چې تاسو پر خپل ځان باندې تمرکز وکړي. ستاسو ټول تمرکز باید ستاسو پر اهدافو باندې، ستاسو په هیلو باندې، ستاسو پر پرمختګ باندې وي، او په دې سره تاسو خپل د ځان لپاره، د خپلو هیلو لپاره، د خپلو اهدافو لپاره تاسو یو مشخص او ځانګړی پلان جوړ کړئ، پر هغه باندې کار وکړي، او هڅه وکړي د دغه پلان سره سم تاسو عمل وکړي تر څو خپل اهداف ته ورسیږي. شي دغه پرتله کولو کوم لارښوونې چې وي، دغه لارښوونې تاسو عملي کړئ، د دې پر ځای چې تاسو پرتله کول وکړئ، دغه پر ځای همدغه کارونه سرته ورسوي چې دا بیا ستاسو د پرمختګ لپاره ډیر اړین دي. په پایله کې همدغه پرمختګ کچيري، دغه پرتله کول کچيري مثبت وي، نو ستاسو لپاره ستاسو د پرمختګ لامل ګرځي. مګر کچيري منفي وي، ستاسو په ټولنی ژوند باندې، ستاسو په رواني برخه کې تاسو ته ډیر جدي ستونزې ستاسو رامنځته کوي، نو تاسو پر خپل ورتیاو باندې باور ولرئ، خپل ځانګړتیاوې وپیژنې، پر خپل ژوند باندې تمرکز وکړي، او د ناسالم یا د غلطي پرتله کولو څخه تاسو ځان وساتئ، ځکه هر انسان په خپل وجود کې خاصې ځانګړتیاوې لري. تاسو هر هغه ځانګړتیا، هر هغه ورتیا چې په خپل وجود کې لري، په هغه ارزښت ورکړئ او هغه ته درناوی وکړئ. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس، د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلي. په دې خبرونه کې په ودونو او نورو د خوښۍ په مراسمو کې د موسیقۍ د غږولو په حق باندې خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید. ډاکټر صاحب، په پایل کې درته وایي چې د خوښۍ مراسم باید څه ډول ولمانځل شي؟
الله جل جلاله چې موږ تاسو ته بعضې فرصتونه راکړي د خوشحالۍ، نو دې فرصتونو کې باید مسلمانان خوشحالي وکوي. لکه څنګه چې ځینې وخت کې انسان خپه کیږي، غمونه وي، مشکلات وي، ستونزې وي، انسان خپه کیږي، نو الله جل جلاله د خوشحالۍ موسمونه هم موږ تاسو ته راکړي. لکه د مثال په توګه باندې په ودونو کې چې خلک خوشحاله کیږي او یو ځای کیږي او خوشحالانه کوي، مثلا په اخترونو کې، ټولو مناسبتونو کې د رسول صلی الله علیه وسلم نه دا شی وارث شوی، او دوی ان شاء الله چې شرعي څه حرج بنوي. حتی یو وخت کې د ودونو پر رابطه باندې حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم بیبي وه، نو په مدینه منوره کې یو واده ته تله، نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې تاسو چې واده ته ځئ، نو واده کې به څه به وایو؟ چې څه به نه وایو، بس ورځو ملته کینو. وینا د انصار چې دی دا ډېر مست خلک دي او د دې د سندرې او دا شان ډېر زیات خوښیږي. بیا یو متن یې ورته ولوسته چې اتیناکم اتیناکم فحیونان حییکم لولا لم تکن الحبه السمراء لما كانت هذه العروسه. فيما معنا يعني موږ تاسو ته راغلو خوشحالین درته راوړې که چېرته موږ تاسو ته ښه راغلاست وایو او که چېرته دغه سره غنم نه وای نو زمونږ دغه سپینه نواکۍ یا د سره نواکۍ به نه وه. دغه موږ تاسو چې دریا ورته وایو یا بل څه ورته وایو په دې رابطه باندې هم داسې متنونه شته چې د کې انشاءالله چې شرعي څه حرج نشته. خو په ټوله کې په خوشحالیو کې څو معایر دي، نو که اجازه راته راکوئ دغه ضوابط او دغه شرایط چې زموږ ستاسو مبارک دین شرحه کړي دغه به زه سره شریک کړم چې هغه شپږ ضوابط او شرایط زموږ ستاسو دین پیشنهاد کوي چې هر خوشحالي پکې اصل دی او خوشحالي باید پکې وشي. خو دغه شپږ مسایل چې دې ته باید سره متوجه شي چې لومړی خبره دغه ده چې په دې کې اختلاط باید نه وي، یعنی څه معنا نارینه د نارینه سره او زنانه د زنانه سره. دا صحیح خبره نه ده چې زنانه د نارینه په منځ کې ګډیږي نڅا کوي او سره ګډیږي اختلاط وي، یا نارینه د زنانه په منځ کې مثلا ګډیږي اختلاط وي سره. نو په دې رابطه باندې زموږ ستاسو دین کې دا ممانعت راغلی وایي: دا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك اطهر لقلوبكم وقلوبهن. 53 نمبر آیت دی. دوهمه خبره د حجاب مسله ده، چې الله چې فرمایي چې یا ایها النبی قل ازواجك وبناتك ونساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن. احزاب کې 53 آیت دی. ای محمد صلی الله علیه وسلم، ته ووایه خپلو بیبیانو ته ووایه او د مؤمنانو ښځو ته ووایه چې دوی حجاب وکوي، پرده وکوي. یا د مثال په توګه باندې د شرابو چکل چې انسان خپل عقلونه لاس نه ورکړي، شراب چکل چې دا حرام دي زموږ ساس په دین کې نشته. ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل شیطان فاجتنبوهم. ادا کې نویم نمبر آیت دی. نو شراب هم چکل حرام دي. نو دغه محرم شیان په کې صورت ونیسي او اسراف ونشي او اعتدال وشي، خوراک او حتی په ډیرو زیاتو افراط او تفریط نه کار ونخستل شي. او څلورمه خبر دا ده چې د لمانځه زمو شي اکثر خلک خوشالیان تزيد المنزب قصه کې نیوي. نو دغه المنزونه چې دي الله جل جلاله موږ تاسو باندې دا فرض کړی دي. دغه واده ته هم ساين حاضرېږي نیت دغه وکوي چې طرف مقابل خوشاله شي او یو قسم خوشالي ور داخل کړی دی انسان پاک. البته څوک چې دعوت کیږي او بلنه ورته ورکول کیږي نو دغه بلنه دلته واجب ده. نو دغه چا چې بلنه ورکړي دغه بلنه د قبل دوی لپاره دغه نیت ډیر زیات مهم دی چې د انسان ټول د تلل په خیر کې حساب شي. شروط او ضوابط چې په نظر کې ونیول شي نور ټول خوشحالیان زموږ ساسو په دین کې مشته، زموږ ساسو په عناناتو کې مشته، زموږ ساسو په کلتور کې هم شته. نو خوشحالیان کې به خوشحالۍ کوو او غمونو کې به د خپلو دوستانو سره غم شریکي به کوو. خو اصل دغه دی چې د هر موضوع خپل حق ورته ادا شي.
بله ډاکټر صاحب، په دې به خبرې وکړو چې خپرونه د اساسي او بشري حقوقو خپرونه ده، څومره د یو کس د حق کېدلی شي چې دغه واده وسی، دغه په واده کې هغه واده لکه واده غوندې تجلیل سي، پهغه کې مثلا خوشحالي وسی، پهغه کې مثلا چمبه ووهل سي، او د دغه واده فرق د یو مړي له مراسمونه د یو ختم له مراسمونه وسی، دغلته څونه د یو چا اساسي او بشري حق کېدلی شي چې په خوښۍ کې خوښي معلومه چې دلته خوښي ده.
دقیقا د هر انسان دغه حق دی چې خوشحالي وکوي او د دوی حق دی چې نور خلک ته هم خوشحالي ورکړي. دا عائشه رضی الله تعالی عنها رسول سم چې حدیث متواتر او دا د ټولو انسانانو حق دی چې دوی خوشحالي وکوي. زموږ تاسو پر مبارک دین کې ضوابط او شرایط ذکر شوی، نو د دې پرانا کې چې دا خوشحالیان باید وشي، د مړی او د ژوندۍ په سلام باندې خوشحالیان فرق باید دغه وي. د جدي په خارج سود عربستان په هواد کې زما یو دوست کو دغه د بچي واده وو، نو ما ته یو چې ته یو څو خبرې وکوه د خلکو ته. ما چې ما یو وخت داسې پروګرام خسته کن و، اگر چې زم د موضوع په رابطه باندې ما خبرې کوله چې د نارینه او د ښځې د پاره څنګه دوی ژوند کولای شي، څنګه دوی د ماشومان تربیت لپاره موضوع کې زه لګیا وم. خو چې ما پروګرام وکړ ته پروګرام خسته کن و، نو دلته تقدیر یو بل یو کس ته هغه بعضې ساتریان لري، ترانې لري او ماشومان ته بعضې تشویقي غل پروګرام لري. شیخ عبدالله سمرخندي ورته وایي، نو هغه نه ما غوښتنه وکوله چې هغه مایک واخلي او د خلکو باندې لږ خوشحالي ور داخله کړي. تقدیر هغه څه جوایز هم راوړي وو، څه انعامونه هم راوړي ماشومانو کوچنیانو لپاره. نو هغه پروګرام ډېر زیات دلچسپ و، واقعا زه خوشحاله شوم. ما مایک مې ورته ورکړو او هغه پروګرام مخکې بوتلو. زما هدف دغه دی چې لکه تاسو مهرباني وکوله د واده نه ختم جوړ نه شي او خیرات ورنه جوړ نه شي او مړی ورنه جوړ نه شي، او مطلب دا چې ټول هغه پکې نه وي. البته ښه خبر ده که څوک یو فکر رسوي، یو چاته ذهن سازی کوي، بعض مسائل باندې مثال ته باندې خبرې کوي، دا ښه خبر ده، خو چې خسته کن نه وي. او ډیره زیاته مهمه مسله دغه ده چې زموږ ستاسو د عناناتو، زموږ ستاسو د کلتور او زموږ ستاسو د مبارک دین سره په ټکر کې هغه کوم فعالیتونه چې په واده کې کیږي چې ورسره غنه شي، صاحب شخته نه شي.
د واده په مراسمو کې مداخله د یو حاکم نظام له خوانه، چې مثلا میرمنې دلته ځان سره د ایم پی ټری چې ورته وایي دای ولې راوړی ده، مثلا کله چې زوم ناوی هغه خاص مراسم سرته رسوي لکه کیک پرې کوي، اینه مصاف سودا مسائل دلته بلا بلی سندری هم دوته ځنګړی سوي دي، به دا میرمن اخلي په موبایل کې مثلا یو سندر اپلیک یا ام پی 3 چورته وای په دې کې اپلیک په دغه باندې مسبندي ژوند لګیدل دي. څومره دي افغانانو پر روحیه باندې دا بد تاثیر کولای شي چې دوی خپل د خوخی مراسم هم نسی کولای چې ول مانځي
د خلکو په خوشاله باندې بندیز لګیدل یا خلکو ته د حق نور کول چې دوی خوشالي وکوي او یا دوی نغواړي چې خلک خوشاله شي، د کې څوک حق نه لري. بلعکس د ټولو انسانانو دا به خاص د حاکم نظام دی او واجبای دا یو دنده ده چې خپل ټولو هیوادوال ته د خوشحالي زمینه مساعده کړي او دوی ته خوشحالي ورکړي. ځکه زموږ ساسو هیواد کې ډېر زیات ستونزې، ډېر زیات مشکلات وو، نو دا به دوی یعنی حق نه لري چې داس کار وکړي.
یو خادي د خادي په څیر تجلیل اول دا ګټي چې دی په ګټو به خبرې وکړو، مثلا څومره دا خې خاطرې تر ډیرو پورې ژوندۍ ساتل کیږي. ګټي راته وایي کله چې واده دی، واده په ډول باندې منځل کیږي، مثلا پکې چمبا وهلي، پکې سندري ویل، وی کوم ډول سندري ویل، هغه ډول سندري ویل لکه څنګه چې تاسو را وکړه، لکه څنګه چې د اسلام دین اجازه ورکړې ده. دغه ډول موسیقي درلودل په ودونو کې کومې ښېګڼې لري ډاکټر صاحب؟
د ټولو نه مهمه مسله دغه ده چې د زړونو خوشحالي ده. نو دا کله کله چې د موږ تاسو په ژوند کې ډېرې ترخې خاطرې لرو او د خوشحالۍ وختونه زموږ تاسو ډېر کم دي، د یوې نجلۍ او د هلک واده وي، نو دا تقریبا د دوی تاریخ کې دا تقریبا چې ډېر محدود روازي وي، نو دوی هم خوشحاله کیږي او په دې باندې هغه د خلکو په مابین کې چې هغه مینه محبت الفت دی هغه هم زیاتېږي او د دوی د خپل کوم یادګارونه چې دي دم پاتې کیږي، او څوک راغلي و څوک نه و راغلي دا د خوشحالۍ مجالسو کې اکثره وخت دا پاتې کیږي، او دا هم د دوستانو او د خپلو اهل د خپلوانو دا یو ښه طلایي فرصت دی چې دوی ټول سره یوځای شي، کورنۍ سره یوځای شي، ملګري سره یوځای شي، د مینې د محبت او د ورورګلوۍ په فضا کې چې هغه کې ستونزې نه وي، په هغه کې مشکلات نه وي. او دا حتی کله کله بعض خلک سره خفه وي په همدې ودونو کې، نه وي وصفه خلاصه کړي، دوه کسان سره خفه وي، د واده وي یا د دوستانو د واده وي، نو هغه ورځي او یوه نوې صفحه خلاصوي، په دې باندې مینه محبت نورم زیاتېږي. او بله چې ټولنیز کوم او اجتماعي کوم ارتباطات چې د پکې قوي کیږي، د کې د ملګرو او د دوستانو حتی بعض احوال فرصي کیږي، کله چې بعض ستونزې ولري، بعض مشکلات ولري. او د ټول نه زیاته خبر خدای نشي، دا یو سنت دی، د زموږ اساس دین متاسع امر کوي چې رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اعلنوا النکاح وجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدف، دا امر د رسول صلی الله علیه وسلم نه، وای تاسو نکاح اعلان کړئ او په مساجدو کې وګرځوي او په دې باندې تاسو دریا وایي. د ترمذی کې حدیث شریف دی، نو دا د رسول صلی الله علیه وسلم امر دی. په دې کې د کورنۍ استقرار ډیر زیات مهم دی چې د واده خو باید اعلان شي، او یو هدف هم د اعلان دغه دی چې ټول خلک پوه شي چې پلان جنۍ او پلان کې الګ سره واده وکولو. نو ځکه کورنۍ چې د اسلامي امت کې یو مهمه خښته ده، او د دې وروسته به دوی به بچان راځي او اسلامي کورنۍ به تشکیلېږي، نو دا ښه خبر ده چې دوی د کورنۍ استقرار لپاره د واده خوشحالي ډېر زیات مهمه دي. او بل اقتصادي لور ته هم چیرته موږ تاسو را شو، دا ولیمه چې ورته وایي د ډوډۍ، د خوینو لپاره هم ډوډۍ ده او د نارینه لپاره هم ډوډۍ ده، یو مسؤلیت یو ځوان ته ورکول کیږي چې دا سره د ښځې مسؤل شو. د دې وروسته دا دوه انسانان وو، د دوی شریک سره ژوند دی، د یو ځای سره اوسېږي لکه بوټان سره یو ځای وي، چپلک سره یو ځای وي. داسې نه کېدای چې ستاسو یو چپلکه به تر کې یو بل په کور کې وي، نه، د چپلکې به سره یو ځای وي، د بوټان به سره یو ځای وي. نو ښځه او خاوند دواړه سره یو ځای وي، لکه شپه او ورځ سره یو ځای به وي. د دوی راتلونکی ژوند دی، د دوی اولادونه دي، تربیه ده، د کورنۍ خوشاله کیږي، حتی بعض وړه وړه بعض خفګانونه بعض مشکلات وي هغه هم د منځ ځي. نو دا تقریبا یو نوې صفحه خلاصېږي. دغه صفحه باید په مینه باندې او په باور باندې او په احترام باندې نوې صفحه باید خلاص شي، او د دې نوې صفحې لپاره باید ټول همکاري وکړي چې د نوې صفحه د خوشحالۍ او د مینې د محبت صفحه وي، او دوی ته دعا وشي.
بله ډاکټر صاحب، په مثبت اړخونو خبرې وکړلې چې کله یو واده د واده په څیر منځل کیږي، په هغه کې چمبا وهل کیږي، په هغه کې خوشحالي وي، په هغه کې موسیقي وي، په مثبت اړخونو وغږېدلو. که چیرې یو واده د سکیږي چې واده د ختم په څیر وي، په هغه کې خوشحالي نه وي، په هغه کې چمبا نه وي، دا مسائل نه وي، یو ځوان چې په ډېر اواز سره خپل واده تجلیلوي هغه ته ډېر زیات مصارف کوي، مګر دغلته هغه د چمبا وهل وهلو موسیقی او ساز اجازه دای ونه لري کنه دا څومره د ځوان یو ډول مایوسکیږي نو امید کیږي څومره منفی اثر لري.
د رسول صلی الله علیه وسلم یو صحابي وو ډیر ښایسته نه وو او ډیر زیات فقیر وو او دای رسول صلی الله علیه وسلم ترغه ګیله ورته وکول چې د ټولو خلکو ودونه کیږي او ماته څوک لور نه راکوي. نو بیا رسول صلی الله علیه وسلم یو بل صحابي ته ورولېږو او ورته وی چې ورشه فلانکی به تاته لور درکړي. کله چې دروازه ورته وټکوله نو هغه سړی بیرته راوشړلو او د لورکۍ د خبره واورېده. نو لورکۍ ورته وی چې ای پلاره هغه چاته به کتلی وو چې هغه رالېږلی وو چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم زور باندې موافقه یم خیر دی که دی چرته خوسته هم نه دی. د سرت مؤلفین لیکي چې مورخین لیکي د انجلۍ ډیره زیاته خوسته وه ډیره زیاته خولې وه. نو سړی ورځي بیرته رسول صلی الله علیه وسلم ته ورځي داسې یو کس ته رالګلی وه او د مونږ غلطي شوې مونږ موافق یو د لور خپله زه ورته ورکوم. سړی موافقه کوي دا فقیر دی پیسې ورسره نشته. نو رسول صلی الله علیه وسلم سیدنا علي او عبدالرحمن بن عوف یو بل درېیم صحابي نوم یې رانویر شو هغوی ته امر کوي و چې تاسو دې ته لږ پیسې ورته ورکړئ. نو شپږ سوه دغه وخت پیسې ورته هغوی ورته درې واړه راټولوي او د واده دپاره بندوبست ورته کوي. دلته په همدې روز باندې امر کیږي چې راځئ جهاد ته هیا الجهاد. نو دغه صحابي ځي او د واده شپه ده ټول سامان الات برابر کړی او د رسول صلی الله علیه وسلم د امر ته دی لبیک وایي جهاد ته ځي او په جهاد کې دی شهید کیږي. رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې دی با انشاءالله د جنت حوري ورته منتظر وي او هغې ښځې ته هم د دعا کوي. رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې خدای دې ته ښه عمر ورکړي او زیات مال ورته ورکړي. نو به وایي چې هغه ښځه ډېر زیات وخت اوسله او ډېره زیاته بډایا خزه وه. هدف دا دی ستاسو سوال ته زه راځم چې که چېرته د واده نه ختم جوړ شي خیرات جوړ شي د غم یو هغه ورنه جوړ شي یو خو دغه دی چې دغه الله چې کوم امر کوي او رسول صاحب چې موږ تاسو ته کوم امر کړی نو د دې مخالفت به وشي. دا لومړی نقطه ده. دویمه نقطه به دغه ده چې ځکه چې ما تاسو چې اعلنو هذا نکاح وضربوا عليه بالدفء رسول امر کوي چې تاسو د دریا ور باندې ووایئ. دویمه خبر دا ده چې دغه نفسي کوم تاثیر چې دی هغه د خوشحالۍ کوم لحظات چې دي په دواړو هغه باندې زوم او ناوې باندې او د دوی دواړو په کورنیو باندې چې هغوی داسې یو قسم احساس کوي چې دا زموږ د خوشحالۍ وخت دی نو دغه به ناقصه شي او دغه به کمه شي او دوی به داسې احساس ډېر منفي احساس وکوي. دغه ټولنیز کوم منفي کوم هغه چې دی دا متاسف نه چې دا بیا نه شرکیږي د دوستانو او د ملګرو او په راتلونکي هم څوک داسې جرأت نه کوي او دا یو قسم داسې قسم عادت جوړیږي. البته که څوک داسې بد عادت جوړ کړي نو هغه څومره خلک چې راځي د بد کار کوي نو دی په دې ګناه کې ورسره شریک دی. او څلورمه خبره خو دا ده چې د راتلونکي دپاره د دوی چې بعضې یادګارونه دي او بعضې خاطرې دي دا به همداسې متاسفانه چې داسې تورې پاتې شي دا به د دوی څه یادګار او څه قسم سه به ورته نه شي. حتی که چېرته د واده نه وروسته د دوی اولاد هم راځي سړی به ورته وایي زما استاد مور داسې یو واده وو چې بس یو غم روز وه نو بس موږ چې نه کتلی. نو دغه اولادونه هم دغه منفي هغه به دوی ځان سره اخلي. او پنځمه خبر دا ده چې دوی به یو قسم احساس د کموالي وکوي او یو قسم احساس داسې د تنوالي به وکوي. یوه ناوکۍ چې ټول ژوند منتظره ده چې هغه خوشحالي احساس وکوي هغه خوشحاله شي یو ځوانکۍ چې ټول ژوند منتظر دی نو دغه یو قسم احساس به دوی د کموالي وکوي. حتی کېدای شي یو منفي داسې احساس ورته پیدا شي حتی کېدای شي نفسي بعض مسایل ورته پیدا شي. الله کوم نعمت موږ ته راکړی چې هغه موږ خوشحالیانې وکوو او د خدای جل جلاله موږ شکر ادا کړو او ځکه چې دوی ځوان دغه دین مکمل کیږي او دغه د نعمت اعلان پکار دی نو دغه شکر دا به موږ تاسو غنه شو. عموما توازن مطلوب دی زموږ تاسو مبارک دین چې دغه اعتدال ته بلنه کوي نه د افراد دین د متاسو مخ یو نه هم د تفرید. په ټولو مسایلو کې هغه که زموږ تاسو حفلونه وي که زموږ تاسو خوشحالیان وي که حتی زموږ تاسو د غم هم مسایلو په اکم ضوابط او شرایط چې باید مخ ونه ویل شي باید چیغې ونه ویل شي باید صبر وشي صبر عند صدمه الاولى. نو دغه حتی کله کله یو انسان په ګناه هم چې وي باید متوجه شي چې سره خطونه دي چې په محرم شیانو کې واقع نه شي. همداسې په خوشحالۍ کې دغه توازن مطلوب دی د چېرته په د خوشحالیانو او غمونو کې چېرته که توازن نه وي نو دلته بیا ټولنیز مشکلات جوړیږي او حتی شرعي هم مشکلات جوړیږي. زموږ ستاسو د ارزښتونو او د مبادئو نه چې کله کله موږ کراس کوو او سور خط جوړیږي نو هغه دغه یو اساسي لامل وي چې هغه توازن مراد نه شي.
په ودونو کې د خوښۍ مخه نیسي مثلا چمبې وهلو ته موسیقي دو ته نه پرېږدي. دو ته به هم یو پیغام لرو چې د خلکو اساسي او بشري حق د خلکو شرعي حق دا ورنه ونهخلي ولو که هغه هر څوک وي که هغه د کورنۍ غړی وي د ټولنې غړی وي د حکومت په سطحه وي هر څوک چې وي دو ته به څه پیغام تاسو ولرئ؟
دوی ته زمو دغه پیغام دی چې د موږ تاسو مسلمانانو خوشحالیانې هم معلوم دي او غمونه مو هم معلوم دي، نو هر څه یو حد لري، توازن باید موږ تاسو یو چوکاټ باید موږ تاسو ورته ولرو. زموږ تاسو مبارک دین موږ تاسو دغه امر کوي چې د واده او د خوشحالۍ مسله چې دا اعلان شي او دا باید اشهار شي، او لکه دغه حدیث چې مخکې مو تاسو چې اهل نه دا نکاح وضربوا علیه بالدفء، ترمذی کې دغه حدیث دی. نو دا د خوشحالۍ اظهار چې په واده کې دا یو نبوي سنت دی او دا د الله جل جلاله له شکر بده کې ادا کیږي. نو دا توازن مطلوب دی، لکه څنګه چې انسان اسراف ونه شي نو همداسې باید په خوښۍ او په غمونو کې هم باید اسراف ونه شي او د توازن باید کار واخیستل شي. او دا په دې وجه باندې چې زموږ ساس خو یو دا زموږ ساس نبوي توجیه ده، او بل دا دی چې هغه منفي کوم تاثیر چې پاتې کیږي نو هغه کې انسان ورسره شریک کیږي. او دا زموږ ساسو د مبارک دین چې هغه زموږ ساسو امر موږ ته کوي، زموږ اسلام موږ ته امر کوي، او په دې کې ډیر زیات حکمتونه ندی. نو تر څو چې دغه نیکبختي او د خوشحالي د مکمل شي او د یو یادګار پاتې شو وینو، دغه خبر ده چې په دې کې حق ورکړ شي او د دې ک کورنۍ وي او ک چرته دوستان وي او ک چرته حاکم نظام وي، کوم شي چې موږ تاسو ته دین نسخه راکړي او موږ تاسو ارزښتونو او مبادئ موږ تاسو ته نسخه راکړي او موږ تاسو ته بلکې امر کړای، نو دې باید مزاحمت ونی شي. او ک چرته دې مزاحمت کیږي نو به طبيعي خبر ده چې هغه به دوی په دې ګناه کې بشریک وي. کله کله یو پلار مزاحمت کوي، د مثال په توګه باندې و امور مزاحمت کوي، د بعض هغه شینو چې هغه په اسلام کې نشته. زه خپل شخصا زه حیات الله عتید زه کوچنی چې وم زه ډېر توند طالب العلم وم، ماته یادېږي زما د مشر ورور و دغه واده و، واده یې نه و نامزد شوی و. زه کور ته راغلم د دریا اواز ما واورېدو، نو ډېر سخت غصه داخل شوم کور ته، او زه چاقو پسې ګرځېدم او د دریا پسې ګرځېدم. نورې بعضې زنانه هم راغلې و زموږ کور ته، خو په ډېر سختۍ باندې دریا مې پیدا کړو او هغه چاقو مې واخیست او دریا مې پکې وویل او دریا مې وشکولو. زما د ژوند لوی غلطیانې اوس چې څه ناڅه چې ما زده کړي او څنګه چې په دین باندې پوه شوی یم، زم یو وړوکی طالب علم یم، زما د ژوند لوی لوی غلطیانه چې د ځوانۍ په وخت کې ما کوم غلطیانه کړې و، دا غلطي ده چې د رسول صلی الله علیه وسلم امر او خویندې ښځې راغونډې شوې وې او زموږ په کور کې هغوی وه، یوه خوشحالي وه، او ما د هغوی خوشحالي ورته په غم باندې جوړه کړه، دریا مې ورته وشکه ول. دا زما د ژوند هغه لوی لوی غلطیان دي حقیقت چې ما په خپل ژوند کې کړي. نو رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې کل بني ادم خطا وخير الخطائين التوابون، ټول بني ادمان چې دي هغوی نه غلطي کیږي، خو بهترین د انسانانو هغه دي چې هغوی توبه وباسي. نو په دې کار باندې زه توبه وباسم، الله جل جلاله ما تعفو کوي. دا زما یوه غلطي وه چې زما نه شوی وه. په هغه وخت کې ما تاسو ته وایي چې زه کشری وم، زه پوهنتون کې نه وم، غالبا زه په د لیسې په مرحله کې وم، نو د لیونتوب مرحله وي. نو زما هدف دغه دی چې کوشش وشي هغه که کورنۍ اعضا وي، که مور وي، که پلار وي، او که نور څوک وي، نو چې هغوی ته هغوی چې مزاحمت وشي، نو د کتاب نه باید خبره وشي او د متن نه خبره باید وشي، د دلیل سره باید خبره وشي، نو د دې مخالفت ونه شي. ځکه چې دا زما په نظر باندې چې دا انسان د خپل ځان سره هم ظلم کوي او د نورو خلکو سره هم ظلم کوي، د خلکو د خوښیو نه غمونه جوړوي. دا زما په نظر باندې چې لوی ظلم دی.
بله، ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو ژوند سلامت اوسئ.
ستاسو نه هم مننه.
درن دوستانو دا ودی دیونه دی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په ودونو او نورو د خدای په مراسمو کې د موسیقي د غږولو په حق باندې خبري وشولي. لمو سره ملما و د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترينر ډاکټر حیات الله حتید، تربیه پرځ کې چیاست علامه مال او ملګری.
بس کیگی سوکم خدایا خدایا دا بس کیگی سمجھ لگواری واری آغنا کیگی سوکم خدایا خدایا دا بس کیگی 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 دا بس کیگی
خدایا دا بس کیگی سبکم خدایا
ستا پس سنگ چزل غواری غواری آدھنا کی گی سوکم خدایا خدایا دا پس کی گی سوکم خدایا خدایا دا پس کی گی دا پس کی گی دا پس کی گی